السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجله ته خراغلست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د پاکستانی چارواکو د وروستي او سرګندونو په اړه چې وایي د استانبول خبرې ناکامې شوې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه سند ویلي خو د دوی تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي دي چې د پاکستانی لوري د غیر منطقي غوښتنو له کبله په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاءالله ترر پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو او هیڅ حل لاره ونه موندل شوه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو پالیسۍ منعکسوي پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې د پاکستاني لوري غوښتنې غیر منطقي وي. د افغانستان د دوستانو په نوم په یوه غونډه کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، موږ له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ غوښتونکي یو او د دې هیواد له خلکو په تیره له ښځو او نجونو پر خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار کوو. په دې اړه چې دا غونډه کله جوړه شوې وه جزئیات نشته، خو ویل کېږي چې دا افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فائق هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې بندې شوې او د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار، تګ راتګ او نورو ازادیو سخت محدودیتونه ولګول شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جنوبي کوریا ولسمشر لی جا امیونګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون جزئیات نهایي کړي دي. ترامپ دا خبره د آسیا پاسیفیک فورم په څنډه کې لی او نورو سیمه ییزو مشرانو سره په ماښامنۍ کې وکړه. د هغې موافقې له مخې چې دغو دواړو متحدانو په جولای میاشت کې اعلان کړې وه، سل د واشنگتن لخوا پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي د مخنیوي لپاره منلې چې په متحدو ایالتونو کې به 350 میلیارد ډالر نوره پانګونه کوي. له دې مخکې جنوبي کوریا د شایلا په نوم د کوریا د پاچایانو د کورنۍ د سرو زرو تاج ولسمشر ترامپ ته ډالۍ کړ. ترامپ وویل زړه یې غواړي چې دا تاج همدا اوس پر سر کړي. په کامرون کې د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج چې له مخې د اوسني ولسمشر حکومت تر اوو نورو کلونو پورې غځول کېږي رد کړل. د مشرانو ویلي چې دا انتخابات د هیواد چې اوس د بیلتون پالنې په لانجه کې راګیر دی د خلکو رښتینې اراده نه تمثیلوي. د مرکزي افریقا د دې هیواد د اساسي قانون شورا د دوشنبه په ورځ د لانجمنو انتخاباتو نتایج اعلان کړل او د 53% رایو په ګټلو سره 29 کلن پاول بیا یو ځل بیا بریالی اعلان کړ. له دې اعلان وروسته د کامرون په څو ښارونو کې له تشدد ډک اعتراضونه پیل شول. د کامرون په سوداګریز مرکز دواله کې د اپوزیسیون د پلویانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دې ښار سړکونه بند شوي دي او تمه ده چې د افغانستان د 19 کلنو د فوټسال لوبډله به د پنجشنبه په ورځ په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سه شنبه په ورځ تایلند ته 9-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورې چې د استانبول د خبرو د ناکامۍ له راپورونو وروسته د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې پیل شوې. د پنجاب اعلی وزیر د افغان کډوالو پر ضد د اقداماتو امر کړی.
متاسفانه
پرون 4:15 بجې په جمعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندیدلو د افغانانو ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی. په یو ځانګړي راپور کې د کونډې زوی د سریال اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی سره خبرې اوریدای شي.
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت او پاکستانی پلاوی ترمنځ د استانبول د ناستې د ناکامېدو خبرونه ورسته دواړو لورو پر یو بل تورونه پوری کړی دي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان بیا طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړی دي. خو په رسمي ډول دواړو خواو له هم د خبرو د پایته رسیدو رسمي اعلان نه دی کړی او د هم لا معلومه نه ده چې دواړو اړخونو پلاوی له هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوې دي. د ازادي رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د اوږدمهاله اوربند په هدف د پیل شویو خبرو د ناکامۍ راپورونه خپاره شوي، دواړو لوریو په یو بل تورونه پوری کړي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکارۍ تورن کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چنن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپان خبر کړی دا کړی چې د استانبول مذاکرات د پاکستان د دوی پټکو غیر منطقي غوښتنو لامل پرمختګ نه کوي. په بیان کې راغلي پاکستان غوښتنه د چې کابل دی په هغه هیواد کې د کیدونکو بریدونو د نکیدو تضمین ورکړي. داسې مهال چې د بیان پر بنسټ ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد په خوانی کورنۍ مسله ده او طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ گاونډي پر ضد نه استعمالیږي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف بیانن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي د سولې د خبرو لپاره د پاکستان حاضرېدل د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو موقع ده، خو د ده د ادعا له مخې ځینې افغان چارواکي زهرجنې څرګندونې کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف د دغه څرګندونو په اړه په رسمي ډول سند ویلي، خو پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین خاني له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خو د ترنګلتیا په همدې اوج کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په ایران کې د اقتصادي همکاري او سازمان د غونډې په څنډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ابراهیم صدر سره کتلي او د یو ایرانی خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي په هر کور کې اختلاف وي او موږ به هم ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. که څه هم تر اوسه له دواړو لوریو د استانبول د خبرو اترو د پای ته رسېدو دا چې د دواړو لوریو پلاوی اوس مهال لا هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستانه شوي څه نه دي ویلي. خو پرون د اکتوبر 23 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاولات په خپل ایکسپان لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون 3 د اکتوبر 23 په خپل ایکسپان په خبر کړي بیان کې دا کړی و چې د پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي او د پاکستان په پاوس کې ځینې کړي د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی و چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دانش کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف لوی ټکی د تحریک طالبان پاکستان مسله ده. هغه چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري، خو طالبانو دغه ادعاوي په وار وار رد کړي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15 پیل شوې او ویل کېدل چې 3 به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19 شوې وه. په همدې ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاویو برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي په افغانستان کې 13 د 2 په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیايي خدمات، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. د دوو بنسټونو په خپل یو لسمخیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د انټرنیټي خدماتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو کې د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګولو د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ له حق سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وای، تیره میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغه دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نن لاسرسی وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د بریکې دوه غیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه بنسټ په ایکس باندې خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا یونما ویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدماتونه ولې په ټول افغانستان کې پېښیوي و هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلی چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتنو می پراپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل:
د مې بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوی وو، خلکو د ورځنیو خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلود. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکو پاتې شوی. دې کار د اقتصاد زدکو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پریکېدو د خپګان احساس کړ.
چانو چې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکو به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلې دی. لکه اوس تک نیو ولې تر ورځنی ژوند پورې جنوس هڅه کوي د انلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا لاري درس ووي، خو د انټرنیټ په پرې کې دوه سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان لوه متر نه همینیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوې. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندېدلو د افغانانو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی و. قدر منوریدونکو، نن د ماښام په 8 بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او پر دې ستاسو نظریات اخلو چې د انټرنیټ بندېدو ستاسو ژوند څومره اغیزمن کړی و. که غواړئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ: 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00111 د شمیرې ته زنګ ووهی او مایکروفون ستاسو خبرونه کې برخه واخلئ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدامات وشي. مریم نواز ویل دي باید د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جمعتونو لاره اعلانونه وشي. هغه همدا شان ویلي هغه پاکستانی اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بی اسناد بهرنیانو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره مخامخ کېدای شي. په همدې حال کې په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بے مخینه ډول زیاته شوې او هر ورځ اند شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او لځان سره یې بیایي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیا اسناد بهرنیانو په ځنګل ډول افغانانو په وړاندې غوڅ د ریس غورشي. د پاکستانی رسنۍ جیونی او راپور لمخي مریم نواز 3 اکتوبر 28 د دې ایالت د امنیتی وضعیت درځونی په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیا اسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعهتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نو موري د غراز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد چې بیا اسناد بهرنیانو ته کورونه یا دکانونه په کرایه ورکوي د جنای جرمونو دوسی ثبت کړی او ډاډ ترلاسه کړی چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته 2 ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارٹی کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه حز
پرون 4:15 بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې و. په ځینو ځایونو کې خوان د کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته له کورونو نه د وتلو غوښتنه کړې دي.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتی ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 45 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمينه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تروسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیه د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړي. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی و ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د سه‌شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په 3 کې له هیواد ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسیب سکور ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې 3 ټیم ورکړي چې په دا 3 کې به خامخا ته د ځای خالي کوي. بارې ژبه قانون او کورونې ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته 3 ټیم ورکړي.
که څومره تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري رپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پشته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لنه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست په صنعتي پارک کې د پلومري ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. په دې اړه راپور وروسته په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوتای دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او یو سلو اتش پیته مخه لري، د افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د شپاړسو نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندزوی په نوم سریال یې ډیر مشهور شو.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی، لکه مې وځي چې استاد شهرت دومن شادګل. دغه د شادګل کردار چې دوی کړو د کونډي زوی سیریالو، کونډي زوی سیریال ته اړتیا و چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه پاړه پکې ذکر شوی دی، او دا غوي د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلی داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. د کتاب کې د ښاغلی مقصودی په اړه د ښاغلی داوودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوې دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل،
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډراما کې لیکوالي کوله، نو ډراما مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلي وو. نوې نوې د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل ترڅنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلی مقصودی په اړه لیکلي، ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کندزوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او رادیویي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ور باندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل،
ډیر خوشاله یم چې زمونږ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنری ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د خلک له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړای.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، رادیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلما کړی دی.
عقل د عروج د زمانه ملنګا واه، د عقل د عروج د زمانه ملنګا واه، عجب په لفظو کوي کانه ملنګا واه، ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ظاهر دی پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل دی پزڑک خزانه ملنگا وا.
دی کند زوی دی سریال دی اصلی لوبغاری ممنون مقصودی دی کار او حدسو پا اره دی کتاب پا اره راپور مو اوریده. آزادی رادیو او د هم د خبرونه ورستای راپور په د خوست په صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 300 جریبه ځمکه ځنګړی شوی او ټاکل شوی په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستی صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منگل مشال را دیتو ویل
لکه بسکیت لکه نور دست خورکی شونه کنه لکه رو بده خواه مطلب چیجه چی خورکی دی آقا مگه که و تامل رو چه پا مخی یوس انشالله او دی پانگوان پی صبح نو وز خود هست وقتی چه لاس میلیون افغانه تقریبا مگ پا دین پانگوان تا یکی دی تر دیگه نورست رو بیا د تولیدات و پروشاتو تا بکسو کنه چه نوی چیره رو بیا چیره رو بیا چیره رو این کار دیوالی ریچ ده هر یو پابریکه والا سرمایه پا میلیون تا ورسیم.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یو لامل چه پا دی ولایت که صنعت دیر پر مختگ نده کرده هغه پا دی زای که ده پانگو نیل پاره ده لازم و زمینو نشتونو چه دیدی پارک و فعالی دو سر به هغه نیمگردی ها لیریشی. یو بل صنعتکار گلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنۍ هیوادو کې پنګونه کړو لري، نو زه الحمدلله خوست فارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شو ده، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به تقریبا یو سلو پینځوسونه تر 200 په بریکو پر په کام وخت دولته عملی کورونه شروع کی.
د خوست په سماوات سیمه کې د یو صنعتي پارک جوړیدل لشپاړ سکنونو راهیسه پلان شوی او په بیلابیل وختونو کې پرانیستی شوی، خو هر ځل د بیلابیل ټولنیز ستونزو له کبله چاره ټکنې شوې دي. دا چې دا ځل به پرانیست څومره ډاډ منوي د خوست مرستیال والی مولوی محبوب شاه قانتی پاړو وویل
دا به ان شاء الله نمایشي پرانستنه نه وي، لکه څنګه چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپله ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زربناو د جوړېدو لپاره 250 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوې دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.